تر بانډو نه راواخله تر خاریا او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځېږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دری او ښایسته اصطلاح ده، زما همیشه خوښېږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای یوازې متاسفانه په ښارونو کې که دا لړۍ داسې وغځېږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق ده، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازن معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت ده چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅه کوي نجونې خودڅه کوي چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډېره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنای. آیا کله د تیاتر لیدو ته ورغلی است؟
موږ به خپل د کورنۍ غړو سره ډیر په آرامۍ ډیر په سهوله سره تلو.
بگویید اسیران دیگر را موقتا به جای دیگر انتقال دهند.
تیاتر په افغانستان کې پخوا څنګه و او اوس کوم حالات رسیدلی دی؟
دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بیلیده. تر سبا اوس ما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشریږي. تیاتر مسوی
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې اورو چې تیاتر څومره لرغونی دی. د تیاتر د ارزښت په حق له د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. په اخر کې د تیاتر له تکړه لوبغاړي سره مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان یې وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو، تاریخ پوهان وایي چې تیاتر د لومړي ځل لپاره په یونان کې نندارې ته وړاندې شو. په هغه وخت کې هم دا تیاتر و چې د یو تعلیمي هنر په ډول خلکو ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې لارښوونه کوله. په یونان کې به چې کله د جشن ورځې وي، نو د تیاتر لوبغاړو به ننداره جوړوله او مهم مسایل به یې پکې تمثیلول. په تیاتر کې کیسې، داستانونه او نور د ضرورت وړ موضوعات څېړل کېږي. په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څېر تیاتر په بېلابېلو ډولونو نندارچیانو ته وړاندې شوی دی. د امیر شېر علي خان په وخت کې کله چې هندي هنرمندان افغانستان ته راغلل، نو تیاتر ډېر پرمختګ وکړ. بیا د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان په واکمنۍ کې د تیاتر نندارچیان نور هم زیات شول او خلکو د تفریح او ساتیرې لپاره غوره کوه. د امیر امان الله خان په وخت کې بیا تیاتر په نړیواله کچه پرمختګ وکړ. د افغانستان د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی په افغانستان کې د تیاتر په تاریخ غږیږي.
په افغانستان کې داسې ماسقه تاریخ نه لري چې تیاتر څه وخت منځ راغلی. خو د اسکندر په وخت کې، کله چې اسکندر دلته میشته او په هغه وخت کې هم د نمایشونه دلته هم کار کېدل او په یونان کې هم کار پې باندې هغه. بعضې مورخین د اسکندر د وخت نه تیاتر په افغانستان کې بولی چې د هغه وخت منځ راغی. د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې ډیر سالونونه فعال وو. فرض مثال زینب نندارې چې مختص د ښځو دپاره وو. په هغه وخت کې فرض مثال عسکري نندارې د سایمنصبانو د سربازانو دپاره به د چهارشنبې په ورځ نمایش درلود چې سایمنصبان به د خپلو فامیلو سره راتلل. په هغه وخت کې فی فضلي و، جان محمد پلار و، فی عبادی و، جان محمد گوران و، مشعل و نریار و ده خلق و اقا وقت فعالیتون درلود.